لمړی د خبرونو سرچکی. د افغانستان دفاع وزارت مخې ته په دوو چاودنو کې 24 کسان وژل شوي او تر نیوي زیات ټپیان دي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د قلعزال ولسوالۍ مرکز بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغلی دی. او د امریکا ولسمشر وایي له خپل روسي سیال سره یې تجارتي غونډه ترسره کړه. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت مخې ته په دوو چاودنو کې 24 کسان وژل شوي او تر نیوي زیات ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي مرستیال وایي محمد رادمنش له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په وژل شویو کې نظامیان او ملکي وګړي شامل دي. دی وایي له لومړۍ حملې وروسته خلک راټول شول چې د نظامي او ملکي ټپیانو سره مرسته وکړي چې تر ځانمرګې برید لاندې راغلل. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د لومړۍ حملې هدف دفاع وزارت وو او په دوهم حمله کې پولیس په نښه شول. په فبروري میاشت کې پر دفاع وزارت د طالبانو په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او تر 10 زیات ټپیان وو. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د قلعزال ولسوالۍ مرکز بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغلی دی. د دغه ولایت د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي صافي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د افغان ځواکونو عملیات روان دي او ډېر ژر به دا ولسوالۍ په بشپړه توګه افغان ځواکونه ونیسي. شاغلی صافي وویل چې په عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي خو د دقیق شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. دغه ولسوالۍ له تېرې یوې میاشتې څخه د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده خو لا هم طالبان ادعا کوي چې په دغه ولسوالۍ بشپړ کنټرول لري. د افغانستان اجرایي رئیس وایي حکومت د تیرو دوو کلونو په ژمنو کې پاتې راغلی دی. عبدالله عبدالله نن دا خبرې د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې.
دا دولت د 5 کلونو لپاره دی. موږ د تیرو دوه کلونو په ژمنه کې پاتې راغلي یو او موږ باید خلکو ته توضیحات ورکړو چې ولې موږ پاتې راغلو. په راتلونکي درې کلونه هغه کلونه دي چې د افغانستان اصلي بنسټ پکې جوړیږي.
شاغلی عبدالله وویل چې نړیوالې ټولنې هم ډاډ ورکړی که چیرې د افغان حکومت د خلکو په وړاندې خپلې ژمنې عملي کړي افغانستان سره به همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې دغلته د وسلوالو ځالۍ ته ځالې له منځه یوسي. نوموړي وویل چې دا مهال د جانیخیلو په ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات روان دي. د پکتیا جانیخیلو ولسوالۍ له تیرو لسو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په لاس کې وه. اوس یو څو بهرني خبرونه. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له خپل روسي سیال سره یې تجارتي غونډه وکړه. دوی په چین کې د جی شل اقتصادي سرمشریز ترڅنګ د سوریه او اوکراین په اړه خبرې وکړې. اوباما په هنګژو کې نن خبریالانو ته وویل چې دواړو مشرانو د سوریې اړوند د دوی د لوړپوړو ډیپلوماټانو د بحثونو په اړه هم خبرې وکړې. ده وویل چې دواړو توافق وکړ چې خپل ډیپلوماټانو ته به ووایي چې په راتلونکو ورځو کې موافقه کې تدریسي دوله لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د جاپان دفاع وزارت د شمالي کوریا لخوا د جاپان سمندر ته د وشتل سوي درو توغندوی په اړه اندیشنه څرګنده کړه. د شمالي کوریا لخوا دغه تجربه په داسې حال کې سوي چې په چین کې د جی شل سرمشریزه پای ته رسیږي. په دې سرمشریزه کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو ګډون کړی چې غواړي د اټومي پروګرام پر سر د نړۍ د هیوادونو لخوا شمالي کوریا منځوي کړي. د جاپان د دفاع وزیر تومومی انادا نن په ټوکیو کې خبریالانو ته د جاپان سمندر ته د شمالي کوریا د توغندوی وشتلو په اړه داسې وویل. دا وایي دا د جاپان امنیت ته یو جدي تهدید دی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو څخه ښکاره سرغړونه ده. دا د منلو وړ نه ده او موږ د شمالي کوریا چلند سخت اندېښمن کړي یو. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایي شمالي کوریا د جاپان د سمندر لور ته درې بالستیک توغندي وشتلې دي. په کوریایي ټاپو وزمه کې حالات له هغه وروسته ترنګلی سول چې شمالي کوریا سش کال د یوې اټومي تجربې په شمول د توغندیو یو شمېر ازمایښتونه وکړل. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کوریایي ټاپو وزمه کې حالات پیچلی دي او ټول ښکېل لوري باید امنیت ساتلو لپاره هڅې وکړي. په سوریه کې په یو شمیر چاودنو کې لږ تر لږه 44 کسان وژل شوي دي. دا حملې د حکومت تر کنټرول لاندې تر توس دمشق او حمص ښارونو کې نن وسوې. د سوریه دولتي خبري اژانس نن ویلي چې په لومړیو غبرګو حملو کې 15 کسان وژل شول. د سوریه دولتي تلویزیون ویلي چې لومړۍ چاودنه د موټر بم په وسیله او دوهمه د ځان مرګې برید کوونکي په وسیله وسوه. دوهمه حمله د لومړۍ حملې قربانیانو د ژغورونکو پر ټیم وسوه. په حمص کې په یوه بله موټر بم چاودنه کې 3 کسان وژل شول. د سوریه د بشري حقونو ادارې چې په برتانیا کې میشته ده وایي په حمص کې د سرتیرو پر یوه پوسته په بمي چاودنه کې 2 پولیس افسران وژل شول. د روسیې د توریزم ضد کمیټې ویلي دوه سخت دریځ چې د تروریستي حملو په لړۍ کې لاس درلود د داغستان په شمالي قفقاز سیمه کې وژل شوي دي. د دې کمیټې په وینا یو امنیتي چارواکی هم د ځانګړو ځواکونو په دغو عملیاتو کې وژل شوی دی. عملیات په داغستان کې نن وسول. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم لوستلی سي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د دې خبرونه مهم موضوعات دادي. په کابل کې د نن مازدیګر چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان د چاودنې د څرنګوالي په اړه وایي
کله چې دا اوله چاودنه رامنځته شو د ملکی او عسکری خلکو د کومک په خاطر هلته راټول شوی وو. زخمیان راټولی کی بیا بل انتحاری عمل ور په دې خلکو باندې اجرا شو. سید
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تاییدوي چې حکومت د تیرو دوو کلونو ژمنو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ټول هیواد کې 14 ولسوالۍ له لویو امنیتي تهدیدونو سره مخامخ دي.
14 ولسوالۍ ګانې تر تهدید لاندې ده، اما موږ هلته وکولای شو د دشمن ټول هغه کورورو سرامنستکی رفیع کو.
نور راپورونه هم لرو او ردو تیرا سره پاتې سي. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. زموږ غلا ازادي رادیو اوري دوستانو لکه چې وړاندې په خبرونو کې مهم اوریدل، په کابل کې د دفاع وزارت تیرما په نننۍ بریدونو کې تر شلو ډیر کسان وژل شوي دي او تر نوي ډیر ټپیان دي. په دې پیښه کې دواړه هم پوځیان او هم ملکی وګړي شامل دي. ابراهیم صفای چې سیمې ته ورغلی وو همدا اوس را سره د ټلیفون پر کښه دی او د پیښې په اړه تازه جزئیات پر کې. صفای صاحب مهرباني وکړئ ستاسو د سترګو لیدلې حال څه دی او تازه جزئیات د پیښې د تلفاتو په اړه څه دي؟
سلام بیا هم تاسو یو اوریدونکو ته. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویان اسماعیل کاوسی اسدی رادیو ته ویل چې په دغه پیښه کې 23 کسان وژل شوي دي او درنوي نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم دغه ارقام تایید کړل او ویل چې په وژل شوو کې شپږ تنه د منسوبین هم دي چې په دې کې د دوهمې اوسي امیر او اداري موین هم شامل دي د وژل شوو په کتار کې. عیني شاهدان یو عیني شاهد په سیمه کې راته ویل چې ما په خپل سرګو باندې انتحاری حمله کوونکي ولیدې. هغه راته ویل چې لومړی یو وړه چاودنه وشوه، له هغې وروسته یو کس چې د افغانستان دفاع وزارت د منصوبینو نظامي لباس یې په تن و نارې وهلې چې راشئ دلته چاودنه شوې ده. او کله چې د ده په خبره امنیتي کسان راټول شول چې په هغې جمله کې د ملي امنیت کارکوونکي او د کورنیو چارو وزارت منصوبینو د دفاع وزارت و بیا وروسته د عیني شاهد په خبره وایي هماغه کس چاودنه وکړه چې ګڼ شمېر خلکو ته یې هلته تلفات وړه. په ورته وخت کې دغه د چاودنې مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خاړه اخیستی دی او ویلي دي چې په دې چاودنو کې ګڼو کسانو ته مرشوب لا وخت ده. په دې اړه باندې د کورنۍ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویان اسماعیل کاوسی خبرې اورو د چې روسي ارقام سدي
و حادثه امروز با تعداد 91 تن از همشهریان ما زخمی شدن و 24 تن هم شهید شدند که با عطسه وقت توسط کابل امبولانس و امبولانس های اردوی ملی و پلیس به شفاخانه ها انتقال شدند. خب فعلا هم زخمی ها که به شفاخانه انتقال هستند، بعضش من در حال ریفر کردن به دیگه شفاخانه هستند، چون نظر به مشکلی که دارن به شفاخانه انتقال میشن. وضعیتشان بعدا ساعت بعد میتونیم برتون در راجع به وضعیتشان و این که چقدر ملکی و چقدر نظامی و چقدر زن چقدر طفل است برتون معلومات داده میتونیم. فعلا عاجل ما از امبولانس هایی که گرفتیم میگزارش هایی را پر برشون دارد.
دا هغه سده چې غوروستي معلومات زمونږ په لاس کې وو او د پروانه خبرونه کې که نور معلومات هم تر لاسه کړل دا وريدونکو سره به شریک کړو. دا هغه سده چې لا د یو دروازه یعنی فرعي چې دومره د ریاست جمهوریت علاقې څخه کارنه خستل کیږي، یو دروازه په همدې ځای کې مشمول لري د وزارت دفاع، یو دروازه د دوهمې اوسي یعنی د کورنۍ چارو وزارت د دفاع وزارت د دروازې او د دوهمې اوسي د دروازو په مینس کې دغه چاودن رامنځته شوې دي چې په دغه ځای کې ګڼه ګوڼه هم زیاته یي، بېلابېلو ځایونو ته د همدې ځای څخه خلک تګ راتګ کوي، لکه د پولي چرخي سیمې ته، د میدان هوایی ته او ځینو نورو ځایونو ته.
بله ډېر زیاته مننه ابراهیم صافی و چې د کابل ښار د نننۍ بریدونو په اړه معلومات راکول و اومرېدل چې په کابل کې د دفاع وزارت څیرمه نن مازدیګر دوی چاودنې وسوې چې 24 کسان پکښې وژل شوي او تر نوي ډېر کسان ټپیان دي. د پیښو قربانیانو کې ملکي او پوځیان دواړه شامل دي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تاییدوي چې حکومت د تیرو دوو کلونو ژمنو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې او وویل چې د ملي وحدت حکومت راتلونکي درې کاله ډېر مسؤلیت لري څو ټولې ژمنې د یو بل په جدي همکاري بشپړې کړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه جزئیات راکوي.
د بروکسل کانفرنس ته شاوخوا یو میاشت پاتې ده، خو لوړپوړي چارواکي دا مني چې په تیرو دوو کلونو کې د ژمنو په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي. له دې ډلې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته په خبرو کې ومنل شي حکومت د ځینو لاسته راوړنو تر څنګ لږ کار کړی او ژمنې نه دي عملي کړي.
دوره تا بعد دوری 5 سال است. در این میان ما در تعهدات دو سالی خود کوتاه آمدیم.
ښاغلی عبدالله وایي دا دوره تا بعد 15 کاله نه ده. په دې منځ کې موږ د خپلو دوه کلنو ژمنو په ترسره کولو کې پاتې راغلی یو او باید خلکو ته وضاحت ورکړی شو چې ولې پاتې راغلی یو. خو راتلونکي درې کاله هغه کلونه دي چې د افغانستان اصلي بنسټ جوړیږي، نو زموږ مسؤلیت تر هغې ډېر زیات دی چې تر اوسه مو ترسره کړی دی. ښاغلی عبدالله د نړیوالې ټولنې له دریځه د ملاتړ په څرګندولو سره ټینګار وکړ چې نړیوال د شفافیت او حساب ورکونې له مخې مرستې کوي او د ملي وحدت حکومت هم ژمن دی چې په دې برخه کې جدي کارونه وکړي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یو ورځ وروسته تر دې د دوو کلونو ژمنو د نه عملي کېدو خبره ومنله چې په کابل کې د بروسل نړیوال کانفرنس لپاره د نظارت او انسجام د ګډ بورډ وروستۍ غونډه د یکشمې په ورځ جوړه شوه. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې ښاغلی عبدالله او نور چارواکي د دې لپاره خپله همکاري مني چې د خلکو په زړونو کې ځای ولري او د هغوی باور جلب کړي. د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله خبرې یوازې د افغانستان خلک مخاطب دي، نو دې غواړي چې یو ډول په افغاني انانی باندې خلکو ته داسې وزر وړاندې کړي چې موږ پاتې راغلي یو او هیله لرو چې په راتلونکي کې دغه دغه کارونه او یا مسؤلیتونه سرته ورسو. دویمه خبره د بروکسل مسله، ناتو او نړیواله ټولنه په افغانستان کې فزیکي حضور لري. دوی که چېرته یو سپین کاغذ هم هغوی ته وړاندې کړي هغوی دا کومکونه کوي.
ښاغلی سید داود دا انتقاد هم کوي چې نړیوالو ته په ناحقه دا لیدلوری ورکول کېږي چې په افغانستان کې د پرمختګ خو ځختونه شته خو په اصل کې هیڅ هم ندی موجود. د سیاسي چارو بل کارپور الله امین هم د ښاغلي داود د خبرو په څیر ټینګار کوي چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله افغانانو ته خپله همکاري منلې او هڅه یې کړې چې د خلکو باور د واقعیت په ویلو سره جلب کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر ویان محمد هارون چخنسوري وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د اقتصاد او سیمه ایزو اړیکو په برخه کې به د حکومت اقدامات او اغیز په تدریجي ډول د خلکو په ژوند کې څرګند شي. د څرګندونې له عصمت سروان سره په مرکه کې کړې دي. عصمت سروان له ده څخه د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو په اړه پوښتلی دي چې آیا د ده نظر سره موافق دي که څنګه؟
په ټول دنیا کې حکومتونه سمستر څو ګورو اټمن په بعض موارد کې نیمګړتیا وسته، بعض کارونه په کندي مختزي، بعض کارونه ژرتره تکنالوژي او اولې په عمومي ډول خو ګورو بالکل دا منل سمستر چې بعض موارد کې مثلا لستراوړنی نوې خو خپل عوامل لري چې ولې دغه راستنې په بخښو کې نه تیر کال د افغانستان د بقا کالو ملي وحدت حکومت کار شروع کړي او ملکی بخش کې اتموز په 300 میلیون ډالر کاسه بودیجه سره مخامخ وو. خوشبختانه د دولت په تدبیر سره، په منظمو برنامو سره، په منظم سیاست سره، خارجي سیاست، داخلي سیاست د خو سره په افغانستان کې ارتباط ډیر زیات لري. وکولای شو چې د ټولې هغه پیشبینیانې چې هغه وخت سوي چې افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه نشي کولای دولت وساتي، مملکت خپل وساتي، هغه ټول غلط ثابت کړي.
په داسې امنیتی شرایطو کې خلک باید ولې خوشبینه ووسي په تیره بیا خپل آیندې ته؟
د افغانستان موقعیت په آسیا کې لکه د آسیا زړه بیرته پر جوړېدو دی، په تدبیر راته جوړ شوی دی. افغانستان اوس متکی نه دی پر یو بندر یا پر یو مرز باندې. افغانستان خپل لار خلاصه کړې ده، د کینې د بند او تیرول خطر ځي انشاءالله د نوومبر میاشت کې فکر کېږي چې د اروپا بازار تر 5 تر 4 ورځې پورې فاصله به وي. افغانستان د مرکزی آسیا مملکتو سره ډېر نږدې اړیکې تجارتي شروع کړې چې د هغو د ترانزیتي لارې څخه استفاده کېږي. افغانستان وکولای شي د چابهار بندر کار شروع شي او هغه هم فعال دی، کار وباندې کېږي. د هوایي لارې څخه ترانزیتي میوجاتو د افغانستان د قدیره پیمانه هند ته ځي، دوبۍ دوه مملکتو ته ځي. څنګه د افغانستان مرکز د قلب آسیا چورته د میوجات مسره یو په منطقي د منطقي په ساته يم ډېر غټي اقتصادي پروژې د شروع کړې. مثلا د تافي پروژې یو بیلګه ده چې هغه یوازې یو د ګاز پایپ لاین نه ده، هغه څنګه باټکم راځي، فایبر اپټیک هم راځي چې پاکستان یې دتوي، او په څنګه کې د کاسای وزار پروژه مو هم شروع کړه. نو افغانستان هم د آسیا چرایس او هم د برق د ترانزیت یو محور او مرکزیت وګرځید. د فساد مبارزه په برخه کې کوم ګور مختصو د کمیسیون تدارکاتو جوړېدو وروسته ټول قراردادونه چې غیر قانوني او غیر معیاري و رااله په دې کمیسیون په چوکاټ کې چې په شروع کې اکثرا غیر قانوني قراردادونه وستول په اجتماع سره غیر قانوني شوی دي، او په دې برخه کې په ملیون هاو افغاني سپما شوی دي.
که په قراردادونو کې پیسې سپمول شوی دي، دا پیسې دولت ته سپمول شوی دي، لیکن عام افغانان په خپل ژوند کې اغیز نه ویني. او کومې پروژې چې تاسو یاد کړې لکه د ټاپي او نوري، هغه هم معلوم نه دي چې اوسنی امنیتي وضعیت په پام سره به کله عملي کیږي. خلک دغسې اقدامات غواړي چې د دوی په ژوند باندې څرګند او ملموس اغیز ولري.
بالکل سروان صاحب، دا پروژه چې ما یاد کړې ټول او نور پروژه چې تر لاس لاندې کار پر کېږي، دا پروژې خو وخت نیسي کبان، ټول انکشافي پروژې دي او هر یو خپل هغه معینه وخت نیسي چې تکمیل شي او د خلکو په ژوند کې انشاءالله تغییر راشي. مثلا تیر هفته رئیس جمهور د وزارت خواجه رواش بلکونه افتتاح کړ چې هغه د کسری بودیجه سره مخامخ و. 800 میلیون افغانۍ کسری بودیجه و چې دولت دغه پیسې ورته برابر کړې، تمویل کړې. دا پروژه چې د ټولو خلکو چالت کورونه لري، دغه پیمانه په وینا ویل چې موږ امید کېدلو د بجور نه چې دغه هغه اعتماد فضا منسره نه وښورنه جوړ شو. او بل د پیسې چې په مسوي د مثلا د بیلګې په توګه د صدرکات د کمیسیون لري، یو واځي تګلار او صندوق جوړ شوی دی چې د امنیتي قوا او د شواده او وارثینو ته د دې څخه کومکونه وسیا او کورونه ورته جوړ شي. لږ بلاک د چین دولت په توس کومک افغانستان ته د میاشتنده کې انتخابیږي، او زر بلاک هم د قطر د خاصره دي چې د ټولو پروژې خپل وخت نیسي چې هغه مثبت تاثیرات د خلکو په ژوند کې راشي.
د افغانستان د ولسمشر ویان محمد هارون چخنسوري و چې وای په قراردادونو کې د شفافیت راوستلو په نتیجه کې په سلګونو میلیون افغانۍ سپمول شوی دي او په دغو پیسو نور کارونه شوی دي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان دفاع وزارت وای په ټول هیواد کې شپږ ولسوالۍ له لوی امنیتي تهدیدونو سره مخامخ دي، خو د څلورو ولایتونو سیمه ییز چارواکي بیا یوازې په دغو ولایتونو کې نونس ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښونو سره مخامخ بولي او وایي چې ځینو یې سقوط هم کړی دی. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردې څخه اورو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت او اجرایه رئیس وایي چې افغان ځواکونو د وسلوالو پراخ تهاجمي بریدونه دفع کړي، خو د څو ولایتونو سیمه ییز چارواکي په خپلو سیمو کې د طالبانو د فعال حضور خبره کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د 360 ولسوالیو څخه یوازې پر 9 ولسوالیو دوی کنټرول نه لري او هغه ولسوالۍ چې له لوړ امنیتي تهدید سره مخامخ دي شمېر 14 ته رسیږي. د دغه وزارت د وایم مرستیال محمد راتمنش
شپارس زایا یعنی شپارس ولسوالیگان تر تهدید لاندې ده، اما مونږ هلته وکولای سو د دشمن ټول هغه کورورو سرامنستکی رفیع کو او د دشمن زال د منځیو شو.
خو په ورته وخت کې د کندوز، بغلان، ننګرهار او پکتیا ولایتونو د ولایتي شورا یو شمېر غړو او ځینو سیمه ییزو چارواکو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه ولایتونو کې امنیتي ګواښونه تر هغې زیات دي چې دفاع وزارت وایي. د کندوز ولایتي شورا وکیل امرودین ولی وایي چې د کندوز له 9 ولسوالیو څخه 3 ولسوالۍ عملاً د طالبانو په ولکه کې دي او دا نورې هم له جدي ګواښ سره مخامخ دي. که څه هم د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې حکومت په ټول توان له امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي، خو پخوانی لوی درسیس شیر محمد کریمی بیا د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ او د اکمالاتو په برخه کې له ځینو ستونزو یادونه کوي. ښاغلي کریمی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پوښتنه چې ولې په تېرو دریو میاشتو کې وسلوالو یو شمېر ولسوالیو ته جدي امنیتي ګواښونه متوجه کړي داسې ځواب کړه.
زما نقطې نظر نه درې اساسي ټکي، هغه دا ده چې رهبری ډېره مهمه ده. زه په اکثر ځای کې د رهبری کمزورتیا وینم. دویم متاسفانه چې هغه چې لازمه ده هماهنګي نشته. عدم هماهنګي هم باعث دې کېږي چې په چارو کې یو څه مشکلات ایجاد شي. درېیم ټکی په موقع سره اکمالات نه کېږي.
د کورنیو چارو وزارت که څه هم تر یو بریده ستونزه مني، خو وایي د همغږۍ او اکمالاتو ستونزه یې تر ډېره حل کړې ده، نو ځکه عملیات بریالي دي. دغه وزارت وین صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د وسلوالو له تحرکاتو هیڅوک انکار نشي کولای، خو په ټوله کې وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی.
د افغانستان دفاع وزارت څرګندونې مو واورېدلې. اخوا تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو د قانون د تعدیلي طرحې پر محتوا د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایه ریاست ترمنځ د تفاهم نشتون د دې طرحې د توشیح مخه نیولې ده. د دې بنسټ مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په غیر مستقیم ډول هڅه کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو موضوع له نتیجې مخکې له ستونزو سره مخامخ کړي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د ملي شورا د اوړي رخصتۍ پای ته ورسېده، خو تر اوسه د انتخاباتو د قانون د تعدیلي طرحې د توشي کېدو څه خبر نشته. ټیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د یادې طرحې په اړه د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ نه تفاهم د دې لامل شوی چې ورځ تر بلې دا طرحه بې برخلیکه پاتې شي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وضعیت ښیي چې حکومت اصلا د انتخاباتي نظام د اصلاح بشپړه اراده نه لري.
معلومی کی چې آرک او اجرایه ریاست تر اوسه هم د چمتو شوی طرح پر سری و تفاهم ته نه دي سر رسیدلی. دا د دې لامل شوی چې فرمان توشی نشي. بدبختانه چې د دې کار لپاره اراده نشته. غیر مستقیم داسې هڅې کیږي چې انتخاباتي بحثونه داسې مطرح شي تر څو نتیجې ته له رسیدو مخکې پروسه له ستونزو سره مخ شي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو د تقنیني فرمان له بیا بیا رد وروسته د هغې د برخلیک په اړه د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون نظر وغوښت. دې کمیسیون د اساسي قانون د 9 مادې پر بنسټ وویل چې جمهور رئیس کولی شي د ملي شورا د رخصتیو په وخت کې د انتخاباتو په اړه هر ډول تقنیني فرمان صادر کړي، سره له دې چې د انتخاباتو د قانون اصلاح شوې طرحه بشپړه او د کابینې لخوا تصویب شوې خو تر اوسه د جمهور رئیس لخوا توشیح شوې نه ده. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا طرحه به کله توشیح شي ازادي راډیو ته وویل
په مسوده کار شوی. د انتخاباتو قانون د کابینې په غونډه کې تایید شوی او ژر به توشی شي.
خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د ملي شورا غړو د رخصتۍ وخت پوره شوی او له دې وروسته د انتخاباتو قانون د تعدیلي طرحې توشی کېدل د اساسي قانون سره په ټکر کې دی. د دې کارپوهانو له ډلې څخه یې کبیر رانجبر ازادي راډیو ته وویل
په بیړنیو او استراری حالاتو کې چې بل هیڅ لار نه وي حق لري چې قانوني فرمان صادر کړي. خو د انتخاباتو قانون کنن هم توشیح کیږي د اساسي قانون سره په مخالفت کې ده.
له دې سره فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتي نظام اصلاحاتو په برخه کې وخت ضایع کړی دی. د دې بنسټ مسؤلین وایي چې د انتخاباتو په برخه کې اصلاحات جدي ارادې ته اړتیا لري په کومه کې چې حکومت پاتې راغلی دی.
آزادی خبری مجله اوري
سمور جغلاسه دی رادیو اوري آزادی رادیو هر ورځ د سالو د ماشام تر وجو پوري خبرونه لري. ورزو ننګرهار ولایت په ننګرهار کې د تودو سیمو تعلیمي کال نن پیل سو. دغه ولایت چارواکي وایي لا هم په ځینو ولسوالیو کې 22 شونځي تړلي او شاوخوا 8000 زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. شاه محمود شینواری نور تفصیل راکوي.
د ننګرهار د معرف ریاست چارواکي وایي د دې ولایت په هسکې مینی کوټ اچین او پچراګام ولسوالیو کې لا هم یو شمېر خونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د معرف ریاست مرستیال استاد اولګل ابوزاهد د تودو سیمو تعلیمي کال په پرانیستغونډه کې وویل د ننګرهار په لورو پرتو سیمو کې شاوخوا 6 خونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې وو چې د قومي مشرانو او ولایتي ادارې په همکارۍ د تړل شوو خونځیو شمېر 2 بابو ته راښکته شو.
په دغه بندو مکاتبو کې چون سرحدي مکاتب دي د هغوی 8000 شاګردان په زده کړه باندې بوخت دي. تقریبا 1200 خوای انجینری په دې ټولو دویش با مکاتبو کې اتبابا په هاس کمینه ولسوالۍ کې دي، اتبابا په د کوټ په ولسوالۍ کې دي، او څلور بابا په چین ولسوالۍ کې دي، او څلور بابا د پچراګام په ولسوالۍ کې.
نوموړي وویل سږ کال بدوی هڅه وکړي چې پاتې تړل شوي خونځي هم د زده کوونکو پر مخ خلاص کړي. په دې غونډه کې د ښځو چارو رئیس انیسه عمرانی وویل په هیواد کې د موجوده ناخوالو ستر لامل د سواد زده کړو د کچې ټیټوالی دی. نوموړي په ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې خپل اولادونه دې په خونځیو کې داخل کړي او د زده کړو په برخه کې هغه حق چې زامنو ته ورکول کیږي انجونو ته دې هم ورکړل شي.
په ټولو پلرونو او میندو مې دا غږ دی چې څنګه د زی تعلیم ته توجه کوي، همداسې خاصه توجه د خپل لور تعلیم ته وکړي. او په ټولو مې غږ دی چې په کورونه کې تر دې دمه د سواد د کچې ټیټوالی یا هېڅ د سواد نشتون په خاطر په کورونه کې دی 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 زر تر زر خپل اولادونه کته دغه سنې برابر وي د مکتب ته نو دی دی ولېږي په مکتب ته مدرسو ته او هغه خوند چې په کورونه کې د سواد زده کړې زمينه ورته برابر کړي.
د معرفت ریاست د معلوماتو لمخې په پام کې لري چې سږ کال 3,50,000 نوي شاګردان په خونځو کې شامل کړي چې له دې سره به په ټول ننګرهار کې د زده کوونکو شمیر تر 9,00,000 ورسیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او یو روسي نړیوال مطلب لرو هغه دا چې د جی شل سرمشریزي پر اقتصادي مسلو د خبرو اترو ترڅنګ د نړیوالو کړکیچونو سیمو په باب د خبرو لپاره هم یو مناسبه زمینه برابره کړې چې د هیوادونو مشران او ډیپلوماټان سره وګوري او په نړیوالو مسایلو لنیږدې خبرې وکړي. د دې غونډې په څنډه کې یو له مهمو موضوعګانو څخه د سوریې د جګړې موضوع و. په دې اړه د راپور مهم ټکي له سهیله حسرت نظمي تخاورو.
په دې لیدنه کتنو کې د امریکې د متحدو ایالاتونو او روسیې ډیپلوماټان په سوریه کې د یو اوربند په اړه د خبرو لپاره یو ځل بیا سره کېناستل، خو کومې پریکړې ته ونه رسېدل. د روسیې او امریکې د متحدو ایالاتونو ترمنځ له څو اونیو راهیسې په دې اړه چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش او نورو سخت دریځو په وړاندې جګړه کې د دواړو هیوادونو پوځي همکاري څه ډول غښتلې کېدای شي، یوې پریکړې ته د رسېدو لپاره خبرې روانې وي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی د یک شنبه په ورځ وویل چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترمنځ خبرې چې د چین په هانګژو کې د اقتصادي غونډې ترخوا وشوې له کومې پریکړې پرته پای ته ورسېدي. د جیشل اقتصادي نړیوال غونډې د دې زمينه هم برابره کړه چې د امریکای ولسمشر باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم په چین کې د غونډې ترڅنګ سره وویني. که څه هم د دوی د لیدنې په ترڅ کې د خبرو جزئیات تر اوسه نه دي رابرسېره شوي، خو د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف خبریالان ته وویل چې پوتین او اوباما د سوریې او اوکراین په اړه سره خبرې کړي دي. په سوریه کې اوسنیو حالاتو د آلمان صدر اعظم انګیلا مرکل هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته وهڅوله. د آلمان د حکومت ویان شتیفن زایبرت خبریالانو ته دا خبره په ډاګه کړه چې دواړه مشرانو د سوریې د ناخوالو په باب خبرې وکړې او د غراز یې په الیپو کې د بشري ناوړه وضعیت په باب اندېښنه څرګنده کړه. دغه راز د جیشل د سرمشریزه په څنډه کې د چین ولسمشر هی جینګینګ او د آلمان لومړی وزیر انګیلا میرکل هم سره ولیدل او د نورو خبرو ترڅنګ د سوریې د حالاتو په باب خبرې وکړې.
د ازادي راډیو پښتو مازدیګرنۍ خبري مجله هم دومره وه. د دری مجله وړاندې کولو لپاره ستار فروغ را سره په استودیو کې دی. فروغ صاحب شرف لري.
تشکر فریبا جان. شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و شام بخیر. 6:30 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. در این برنامه من ستار فروغ را در بخش تکنیک طاهر روشان همکاری میکند. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در یک انفجار و یک حمله انتحاری پس از چاشت امروز در کابل 24 تن کشته و ده ها تن زخمی شدند. نخست خبرهای مهم افغانستان و جهان با مصطفی صدیقی.
سرخط خبرها. در دو حمله انتحاری در کابل حداقل 24 تن کشته شدند. رئیس جمهور ترکیه خواهان ایجاد ساحه امن در سوریه شده است و وزیر دفاع ژاپن پرتاب راکت از سوی کره شمالی را نکوهش کرده است. با این خبر آغاز میکنیم که در دو حمله انتحاری در نزدیک وزارت دفاع افغانستان بیش از 20 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. اسماعیل کاووسی مسئول مطبوعاتی وزارت صحت عامه افغانستان در مورد ارقام تلفات معلومات داده گفت:
و حادثه امروز با تعداد 91 تن از همشهریان ما زخمی شدند و 24 تن هم شهید شدند که به عصر وقت توسط کابل امبولانس و امبولانس های اردوی ملی و پلیس به شفاخانه ها انتقال شدند.
محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که این رویداد ساعت 3:30 بعد از ظهر امروز در پل یک پیسگی مقابل وزارت دفاع افغانستان صورت گرفت. مسئولیت حمله را طالبان به عهده گرفتند بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا اکنون تحت کنترل نیروهای امنیتی است. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد معلومات داد:
ما ولسوالی جانیخیل را همین اکنون از وجود دشمن در شرف نقطه آخریش هستیم که تصفیه بکنیم و پاک بسازیم. یعنی ولسوالی جانیخیل فعلا از وجود دشمن پاک شده.
ولسوالی جانیخیل پکتیا از ده روز بدین سو در تصرف مخالفان مسلح قرار داشت. از سوی دیگر مقام های افغان می گویند در ادامه عملیات گسترده علیه شورشیان مرکز ولسوالی قلعه زال قندوز از وجود طالبان پاکسازی شده است. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید حکومت این کشور در تعهدات دو ساله خود کوتاه آمده است. عبدالله عبدالله این سخنان را امروز در نشست شورای وزیران بیان کرده گفت که 3 سال آینده سالهایی است که تعهدات اصلی حکومت شکل خواهد گرفت.
وی دوره تبعید دوره 5 سال است. در این میان ما در تعهدات 2 سالی خود کوتاه آمدیم و به مردم باید توضیح داده بتانیم که چرا ما کوتاهی ها را داشتیم. اما 3 سال آینده 3 سال است که افغانستان تهداب اصلی شکل میگیرد.
آقای عبدالله گفت جامعه جهانی نیز اطمینان داده است که اگر حکومت افغانستان به تعهداتش در قبال مردم عمل کند آماده همکاری با دولت افغانستان خواهند بود بیشتر تا لحظات دیگر. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در چین دیده است. این دیدار در حاشیه نشست G20 صورت گرفته و دو رئیس جمهور در مورد سوریه و اوکراین و نیز امنیت سایبری صحبت کردند. رئیس جمهور اوباما در شهر هانگژوی چین امروز به خبرنگاران گفت که دو رهبر در مورد مذاکرات روان میان دیپلمات‌های ارشدشان در مورد سوریه صحبت کردند. اوباما گفته است که این دیدار سازنده بود نه قطعی. اوباما هشدار داده است که وضعیت روان در سوریه که در آن دمشق متحد مسکو نیروهای مخالف اسد را بمباران می‌کند و گروه‌های تندرو فرصت استخدام افراد جدید را می‌دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از رهبران جهان که در نشست جی 20 در چین اشتراک کردند خواسته که منطقه امن را در سوریه ایجاد کنند، منطقه که آری از جنگ باشد و همچنان به جلوگیری از سرازیری مهاجران از این کشور کمک کند. اردوغان که در هانگژوی امروز صحبت میکرد گفت که او در گفتگوها با رؤسای جمهور امریکا و روسیه مشخصا خواهان ایجاد ساحه منع پرواز شده است. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه دیروز گفت که نیروهای ترکیه و شورشیان سوریه جنگجویان تندرو گروه دولت اسلامی را از سرحد مشترک سوریه و ترکیه برون راندند. وزارت دفاع ژاپن شلیک راکت‌های بالستیک از سوی کره شمالی به سوی بحیره ژاپن را غیر قابل قبول خوانده است. تومومی اینادا وزیر دفاع ژاپن در واکنش به این اقدام در صحبت با خبرنگاران امروز در توکیو با ابراز نگرانی گفت:
این
یک تهدید جدی برای امنیت ژاپن و نقض آشکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. پیش از این وزارت دفاع کره جنوبی گفت که کره شمالی سه راکت بالستیک به سوی بحیره ژاپن شلیک کرده است. در این حال سخنگوی وزارت خارجه چین از طرفها خواسته است که از خیشتنداری کار گیرند و برای برقراری صلح و ثبات این شبه جزیره تلاش‌های مشترک را انجام دهند. و حداقل 4 انفجار در بخش‌های تحت کنترل حکومت سوریه در شهرهای ترتوس و حمص و در امتداد جاده برون از دمشق رخ داده است. در این انفجارها حداقل 44 تن کشته شده‌اند. سنا خبرگزاری دولتی سوریه امروز گزارش داد که 2 انفجار همزمان در منطقه پل ارزونا در ورودی شهر ساحلی ترتوس رخ داد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی.
در ادامه برنامه از رادیو آزادی از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. وزارت صحت عامه افغانستان ارقام قربانیان و زخمیان یک انفجار و یک حمله انتحاری امروز در کابل را این گونه اعلان کرد:
تعداد 91 تن از همشهریان ما زخمی شدن و 24 تن هم شهید شدند.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان تایید میکند که حکومت در عملی کردن تعهداتش در 2 سال اخیر کوتاهی کرده است.
دوره تبعید دوری 5 سال است. در این میان ما در تعهدات 2 سالی خود کوتاه آمدیم.
والی سرپل یک قماندان محلی اردوی ملی را به همکاری با طالبان مسلح متهم میکند.
ارتباط از طریق بالای کویته تامین کرده و رفقای خود را هم فریب داده، با فریبکاری و یه عمل جنایتکانه را انجام داده.
در مورد ملاقات رؤسای جمهور امریکا و روسیه هم برایتان میگیم، با ما باشید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، در یک انفجار و یک حمله انتحاری در نزدیک وزارت دفاع افغانستان در کابل بیش از 20 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع امروز به رادیو آزادی گفت که این رویداد ساعت 3:30 بعد از ظهر در پل یک پیستگی در مقابل وزارت دفاع صورت گرفته است و حمله زمان صورت میگیرد که مامورین وزارت دفاع رخصت شده و روانه خانه هایشان بودند. مسئولیت این رویداد را طالبان مسلح به عهده گرفتند. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در این مورد به طور مستقیم از کابل گزارش می‌دهد.
یک انفجار و یک حمله انتحاری پی در پی پس از چاشت روز دوشنبه شهر کابل را تکان داد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید این 2 انفجار حوالی ساعت 3:30 بعد از ظهر در نزدیکی وزارت دفاع کشور در منطقه مرادخانی هنگام رخ داده که کارمندان این وزارت به سوی خانه هایشان می رفتند. آقای صدیقی گفت انفجار اول بم ریموت کنترل بود و انفجار دوم پس از آن صورت گرفت که مردم و نیروهای امنیتی در محل حادثه جمع شد. بودند.
در خواست یک انفجار صورت گرفته و چگونگی وقوع انفجار تیم‌های ما تلاش دادند که بررسی بکنند، اما بعدا
وقت مردم تجمع میکنه و نگاه امنیتی هم میرن بسا که مردم کمک بکنه. با تاسف فرمان کننده دوم که یک فرد انتحاری است دست انفجار میزنه و به نتیجه با تاسف شمار زیادی از هموطنان ما و منصوبین نیروهای پلیس که در ساحه بودن تا مردم کمک بکنن به اونا آسیب رسیده.
آقای صدیقی به رسانه ها گفته است که در این حمله 7 نظامی به شمول جنرال رازق، معاون لوای حمایت اردوی ملی و سید زمان عامر حوزه دوم پلیس کشته شدند. وزارت صحت عامه افغانستان رقم تلفات برخواسته از این رویداد را 24 تن و شمار زخمیان را 91 تن خوانده است. اسماعیل کاوسی سخنگوی این وزارت برای آزادی گفت:
و حادثه امروز با تعداد 91 تن از همشهریان ما زخمی شدند و 24 تن هم شهید شدند. تا ساعت بعد میتونیم برتان در راجع به وضعیتشان و اینکه چقدر ملکی و چقدر نظامی و چقدر زن چقدر طفل است برتان معلومات داده میتونیم.
اما اینکه چگونه تروریستان خود را به نزدیکی وزارت دفاع افغانستان و در چند صد متری ارگ ریاست جمهوری رساندند، محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این مورد میگوید:
اعمالی که فعلا در افغانستان توسط دهشت افغان انجام میشه به خاطر عصبیت از اثر ناکامیشان در فعالیت هایی که خودشان به خاطر تخریب مملکتشان انجام میدن به چنین فعالیت های در شهرهای افغانستان متوسل میشن.
شاهدای نعینی گفتند که حمله کننده انتحاری لباس نظامی به تن داشته است. از سوی حمزه بی‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، مسئولیت این حملات را به دوش گرفته است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در روزا فقط بارون دیاد که هم داری
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که حکومت در عملی کردن تعهداتش در 2 سال گذشته کامیاب نبوده است. عبدالله عبدالله امروز در آغاز اجلاس شورای وزیران در کابل گفت که حکومت در 3 سال آینده مسئولیت دارد تا تمام تعهداتش را عملی سازد. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
قرار است تا یک ماه دیگر کنفرانس بروکسل برای بررسی پیشرفت‌های حکومت و ادامه کمک‌ها به این کشور برگزار شود، اما مقامات بلندرتبه حکومت می‌گویند که در عملی کردن تعهداتشان در 2 سال گذشته کامیاب نبودند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که حکومت در کنار دستاوردهای موجود به گونه کامل جهت تحقق تعهداتشان عمل نکردند.
دوره تبعید دوره 5 سال است. در این میان ما در تعهدات 2 سالی خود کوتاه آمدیم و به مردم باید توضیح داده بتانیم که چرا ما کوتاهی ها را داشتیم. اما 3 سال آینده 3 سال است که افغانستان تهداب اصلی شکل میگیرد.
آقای عبدالله تأکید میکند که جامعه جهانی بر اساس شفافیت و حسابدهی کمک میکند و حکومت متعهد است تا کارهای جدی در تمام عرصه ها صورت گیرد. این در حال است که روز یکشنبه آخرین نشست برد مشترک نظارت و انسجام برای نشست بروکسل در کابل برگزار شد. در این حال شمار از آگاهان سیاسی میگویند که سران حکومت به خاطر ناکامیشان را میپذیرند تا در قلب مردم جا پیدا کنند. حاجی سید داوود یکی از این آگاهان سیاسی بر رادیو آزادی گفت:
دکتر صاحب عبدالله عبدالله خبری
وای میگوید سخنان دکتر صاحب عبدالله تنها برای مردم است. وای میخواد به مردم گوشزد کند که ناکام شدند، اما امید دارند در سالهای آینده پیروز شوند. خبر دوم این است که کنفرانس بروکسل پیش روست. افغانستان اگر کاغذ سفید را نیز به جهان پیشکش کند، آنان به کمکشان ادامه میدهند.
آقای دا کمکونه کی؟
آقای سیداوت همچنان میگوید یک دیدگاه نادرست به جهان داده میشود که گویا در کشور پیشرفت‌های صورت گرفته، اما در اصل هیچ دستاوردی وجود ندارد. روح الله امین یک تن از آگاهان دیگر نیز تاکید دارد که آقای عبدالله میخواد با بیان واقعیت‌ها باور مردم را جلب کند.
شنیدید که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان تایید میکند که حکومت در عملی کردن تعهداتش در 2 سال اخیر کوتاهی کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:44 دقیقه شام به وقت کابل شد. از همراهیتان سپاس گذاریم. وزارت دفاع افغانستان میگوید که 16 ولسوالی این کشور با تهدید امنیتی مواجهند، اما مقام‌های محلی 4 ولایت افغانستان میگویند که 19 ولسوالی با تهدید جدی امنیتی روبرواند. بیشتر در این گزارش از تمیم اخگر بشنوید.
با آنکه وزارت دفاع و رئیس اجرایی افغانستان میگویند که نیروهای امنیتی افغان حملات تهاجمی مخالفان مسلح را دفع کردند، اما شماری از مقامات محلی از حضور فعال طالبان مسلح در مناطقشان ابراز نگرانی میکنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید از 360 ولسوالی آنها تنها در 9 ولسوالی کنترل ندارند و به گفته آنان ولسوالی هایی که با تهدید جدی روبرواند شمار آن به 16 ولسوالی میرسد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت: وی میگوید 16 ولسوالی زیر تهدید قرار دارد، اما در آنجاها ما توانسته ایم تا جلوی فعالیت های دشمن را گرفته و لانه هایشان را از بین ببریم. اما در این حال شماری از اعضای شوراهای ولایتی و مقام های محلی ولایت های کندوز، بغلان، ننگرهار و پکتیا به رادیو آزادی گفتند که تهدیدات امنیتی در این ولایت ها بیشتر از آن است که وزارت دفاع میگوید. امرالدین ولی وکیل شورای ولایتی کندوز میگوید که از جمله 9 ولسوالی این ولایت، 3 آن در تصرف طالبان مسلح است و 2 دیگر آن با تهدید شدید امنیتی روبرو است. با آنکه رئیس اجرایی حکومت میگوید که آنان از همه نیروهای امنیتی افغان حمایت میکنند، اما شیر محمد کریمی لیدرستیز پیشین وزارت دفاع از موجودیت مشکلات در رهبری و اکمالات نیروهای افغان حرف میزند. آقای کریمی در پاسخ به پرسشی که چرا مخالفان مسلح برخی از ولسوالی ها را با تهدید جدی امنیتی مواجه ساخته است چنین گفت:
از من نقطه نظر در اساسی تکی اگه داده چه
وی میگوید به نظر من 3 نقطه اساسی است. اول، رهبری نیروها که بسیار مهم است. در اکثر موارد من ضعف آنان را میبینم. دوم، بدبختانه که هماهنگی وجود ندارد و این سبب کندی کارها میشود. و سوم، نیروهای امنیتی به موقع اکمال نمیشوند. وزارت داخله افغانستان با آنکه تا حد این مشکلات را میپذیرد، اما میگوید که مسائل هماهنگی و اکمالات را تا حد حل کردند و به همین دلیل عملیات ها موفق است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که از تحرکات مخالفان مسلح هیچ فرد انکار کردن نمیتواند، اما در کل وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در همین حال والی سرپل یک قماندان محلی اردوی ملی در این ولایت را به همکاری با شورشیان طالبان متهم کرده است. محمد ظاهر وحدت میگوید که شاولی زمینه پیوستن 9 سرباز به طالبان را فراهم ساخته است، اما وزارت دفاع افغانستان در این مورد تبصره نکرده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل گزارش میدهد.
محمد ظاهر وحدت والی سریپل میگوید این سربازان برای فعلا در منطقه سوفک ولسوالی کوهستانات سریپل منتقل شده اند. با گفته مقامات محلی سریپل، شاولی قماندان توله کندک اردوی ملی پسر ولسوالی نامنهاد دشت قلعه ولایت تخار بوده که به اثر سعی و تلاش پدرش از طریق شورای کویتی پاکستان با گروه طالبان پیوسته است. والی سریپل گفت این قماندان اردوی ملی یک ارادت تان و یک مقدار سلاح و تجهیزات را نیز با خود برده است.
اینا یک آمپر با خود برده، یک تشکر با خود برده و نوبل سلام.
والی سریپول به ادامه گفت قماندان شاولی 10 تن افراد تحت امر خود را با فریب به طالبان تسلیم داده است.
کسی به نام شاولی که ظاهراً قماندان یک بلوک بوده در کندک ولایت سریپول، کندک اردو مستقل در ولایت سریپول، ای آدم پدرش ولسوال نامنهاد طالبا ظاهرن در دشت قلعه تخار بوده و از امو طریق ارتباط از طریقش برای کویته تامین کرده و رفقای خود را هم فریب داده، با فریبکاری و یه عمل جنایتکانه را انجام داده. و در روز گذشته شما در جریان باشین، با معذرت که طالبا برای خوش آمدیدگویی بر زنا در کتقلا محفیلی را گرفته بودن، ولی بعد از اینکه محفیل ختم میشه فقط شاولی نام خودش با یک نفر از افراد محرم خودش باقی میمونه و 9 نفر دیگر طالبا به شکل اسیر دستگیر میکنه و اینا را به سوفک انتقال میده.
ولایت سریپول که در این اواخر به یکی از ولایت‌های ناامن شمال کشور مبدل گردیده است، با گفته مسئولان تمام اطراف 5 ولسوالی این ولایت در کنترل طالبان بوده و صرف مراکز این ولسوالی ها به دست دولت قرار دارد. از سوی هم ولسوالی کوهستانات که حدود یک سال به این طرف در کنترل طالبان است، این گروه روز تا روز در ولایت سریپول قوی تر شده و از سوی هم مجهز می شوند. در تازه ترین موارد، شام روز گذشته این گروه 3 تن از افراد ملکی را به اتهام وابسته بودن به نیروهای پلیس محلی منطقه کشته اند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. مجله خبری ما را دنبال میکنید. 6:50 شام به وقت کابل شد. نشست به هدف دریافت راه‌های رسیدن به صلح از سوی مؤسسه غیر دولتی موسوم به پگواش در کابل برگزار شد. شماری از اشتراک کننده های این نشست در صحبت با رادیو آزادی گفتند بحث ها بیشتر روی چگونگی رسیدن به صلح، برقراری آتش بس و حقوق شهروندان متمرکز بود. سحر لیوال از کابل جزئیات می‌دهد.
برخی از اشتراک کننده های نشست مؤسسه غیر رسمی موسوم به پگواش که در کابل برگزار شده می گویند برگزاری همچون نشست ها می تواند به تشخیص موضوعات مورد نزاع و موقف های طرف های درگیر جنگ کمک کند. انوارالحق احدی رئیس جبهه نوین ملی افغانستان و یکی از اشتراک کننده های این نشست روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بحث های غیر مستقیم می تواند موقف ها میان حکومت و گروه طالبان مسلح را با هم نزدیکتر ساخته و پروسه تامین صلح را کوتاه‌تر بسازد.
وقتی که با طالب و حکومت مستقیما با هم صحبت هم کنند، لااقل یک مقدار از کار خانگی پیش از پیش شده می باشد، آسان‌تر میشه که پروسه صلح کوتاه‌تر و موثرتر باشد در نتیجه این بحث‌های غیر مستقیمی که فعلا امروز صورت می‌گیرد.
آقای هدی گفت بحث‌ها در نشست پگواش بیشتر روی چگونگی رسیدن به صلح، تامین آتش‌بس و حقوق شهروندان متمرکز بوده است. به اساس معلومات برخی اشتراک کننده ها، 150 تن از چهره‌های سیاسی اعضای شورای ملی و مقام‌های پیشین طالبان در این نشست یک روزه اشتراک کردند. پگواش یک مؤسسه غیر دولتی کانادایی است که برای تامین صلح در شماری از کشورها کار می‌کند. 7 ماه پیش از این مؤسسه پگواش یک نشست غیر رسمی را میان برخی شخصیت‌های سیاسی افغان و نماینده‌های طالبان در قطر فراهم کرده بود، اما در آن زمان طالبان مسلح به رسمیت شناختن دفترشان در قطر، دور ساختن نام‌های رهبرانشان از لیست تحریم‌های ملل متحد، خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان و برخی خواسته‌های دیگر را از پیش شرط‌ها برای آغاز گفتگوهای رسمی با حکومت این کشور مطرح کردند. این در حالی است که همزمان با آن 5 نشست 4 جانبه با اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در خصوص صلح با طالبان مسلح در کابل و اسلام آباد برگزار گردید، اما این نشست ها که اولین نشست آن 8 ماه قبل آغاز شده بود نتیجه ملموس در پی نداشتند. در این میان برخی از آگاهان مسائل سیاسی میگویند نیاز است تا به جای راه‌اندازی این گونه نشست ها برای تامین صلح، جامعه جهانی روی کشورهای تمویل کننده گروه طالبان مسلح فشار وارد کند. فیض الله جلال یکی از این آگاهان:
تا زمانی که با کشورهای کیار تمویل میکنند تفاهم صورت نگیرد، امکان نداره که صلح صورت بگیرد. هستند که طالبا از خود اراده ندارند. باید جامعه جهانی با کشورهای تمویل کننده که طالبا را تمویل میکنند فشار وارد کنند، تا او کشورها فشار وارد کنند و سر طالبا که طالبا را سر میز مذاکره باز بگردند.
حکومت افغانستان از سالها برای تامین صلح در این کشور تلاش دارد و از جامعه بین المللی خواسته است که بر پاکستان فشار وارد کند تا در زمینه آوردن صلح با این کشور همکاری کند.
شماری از نمایندگان کوچی ها امروز در کابل در یک نشست مشکلات کوچی ها را در افغانستان بیان کردند و از حکومت خواستند که در زمینه رسیدگی به آن اقدام کند. آرزو غیاسی گزارش می دهد.
کوچی های افغانستان می گویند برالای نداشتن حق سرپناه، از حق صحت، آموزش، اشتراک در امورات عمومی، موجودیت پلیسی مشخص و برخی حقوق دیگر نیز در این کشور بی بهره اند. نماینده های آنان که از حدود 30 ولایت کشور روز دوشنبه در نشستی به هدف بررسی مشکلاتشان در کابل گرده هم آمده بودند گفتند که پس از این کوچی ها به توجه جدی حکومت نیاز دارد. دلاور فیضان رئیس ریاست مستقل تنظیم امور کوچی ها با نمایندگی از کوچی ها گفت به دلیل عدم همسویی در داخل حکومت مسائل مربوط کوچی ها به حال خود باقی مانده است.
مالداری 80% وړه مال
80% مالداری با کوچی ها است و اما ریاست آن نزد وزارت زراعت می باشد. امور صحت کوچی ها با وزارت صحت است. با این همه امور تعلیم و تربیه ما با وزارت معارف است. بودجه انکشافی ما $100,000 بود، اما برای من میگوید که به خاطر خودت $200,000 می کنیم. نفوس افغانستان 30 میلیون است و ششم حصه نفوس افغانستان را ما تشکیل می دهیم. نظر به درصدی نفوس، $1 میلیارد حق کوچی ها می شود.
آقای فیضان میگوید کوچی ها از حکومت می خواهند تا برای اسکان دائمی شان برنامه های همه جانبه راه اندازی شده، شرایط برای سهم کوچی ها در ادارات عامه مد نظر گرفته شود، از حق دسترسی به تعلیم و تربیه برخوردار گردند و خدمات صحی برای خودشان و معاشیشان فراهم گردد. قابل یادآوری است که کوچی ها در جریان رفت و آمد به ساحات حلبزار با مخالفت مردم محل و افراد زوردار روبرو می شوند که این امر همواره تکرار گردیده و باعث زد و خورد مسلحانه نیز شده است. مسئولین حکومت وحدت ملی ضمن تایید مشکلات موجود فراراه کوچی ها می گویند حکومت برای حل این مشکلات اقداماتی را انجام داده است. میاگل وسیق رئیس امور اجتماعی و فرهنگی اداره امور می گوید رئیس جمهور متحد به حل مشکلات کوچی ها می باشد، اما ناامنی های موجود در کشور مانع حل مشکلات و بهبود زندگی آنان گردیده است.
رئیس جمهور هنوز هم به تعهداتش متعهد می باشد. سال جاری در ماه سرطان حکم کرد و یک کمیسیون ایجاد شد که در آن معاونین 13 اداره در آن شامل می باشد. یعنی این کمیسیون است که باید کارهای انکشافی، اجتماعی و اقتصادی را برای کوچی ها انجام دهد.
با این همه نماینده کوچی ها در ولسی جرگه می گوید رئیس جمهور به زودی با کوچی ها دیدن نموده و روی پیشنهادات ویژه‌شان برای حل مشکلات موجود توجه خواهد کرد. نظیر احمدزی نماینده مردم در این جرگه می گوید پس از این کوچی ها خاموش نخواهند ماند و به اساس قانون اساسی افغانستان خواهان تحقق حقوقشان خواهند شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در چین دیدن کرد. این دیدار در حاشیه نشست جی 20 صورت گرفته و دو رئیس جمهور در مورد سوریه، اوکراین و نیز امنیت سایبری صحبت کردند. رئیس جمهور باراک اوباما در شهر هانگژوی چین امروز به خبرنگاران گفت که دو رهبر در مورد مذاکرات روان میان دیپلمات‌های ارشدشان در باره سوریه صحبت کردن. اوباما گفته است که این دیدار سازنده بود نه قطعی. مقیم نایب در مورد جزئیات می‌دهد.
یک مقام ایالات متحده آمریکا به خبرنگاران گفت رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در دیدار به گفته وی سازنده و موثرشان که 1.5 ساعت طول کشید روی رساندن کمک‌های بشری به سوریه، کاهش خشونت و همکاری در مبارزه با گروه‌های افراطی بحث و گفتگو کردند. در حالی که جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش در گفتگوهای اوایل امروز نتوانستند که به یک موافقت‌نامه آتش بس در مورد سوریه دست یابند، مقامات ایالات متحده آمریکا تاکید میکنند در صورتی که در کوتاه مدت نتوانند به یک توافق برسند، آنها امکان دارد از این تلاش ها دست بکشند. این مقام آمریکا در ادامه صحبت خود با خبرنگاران گفت اوباما و پوتین به جزئیات یک توافقنامه نپرداختند، اما به گفته وی پیشرفت هایی به وجود آمدند تا خلاهای باقی مانده را واضح سازند. او همچنان اشاره نمود که بکری و لاوروف در آغاز این هفته هدایت داده شده تا کارشان را برای رسیدن به یک توافقنامه ادامه دهند. وی اضافه کرد اگر به یک توافق بتوانیم دست یابیم، ما می خواهیم به خاطر وضعیت بشری به طور فوری دست به کار شویم. به گفته این مقام آمریکایی علاوه‌تن آنها باید مطمئن شوند که این یک موافقت‌نامه مؤثر است. او همچنان گفت اگر به توافقی که خواست ماست نرسیم، ما از این تلاش‌ها دست خواهیم کشید. روسیه تاکید میکند آنها تا زمانی که جنگجویان اپوزیسیون حکومت اسد به حمایت ایالات متحده آمریکا و متحدین آنها در شرق میانه از جنگجویان افراطگرای مرتبط به القاعده جدا نشوند، به توافق نخواهند رسید. رسای جمهور امریکا و روسیه در دیدار امروزشان همچنان روی نزای اوکراین گفتگو کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا قبل از این در مورد اوکراین با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند نیز گفتگو کرده بود.
در مورد دیدار رؤسای جمهور امریکا و روسیه شنیدید. این ملاقات در شهر هانگجوی چین صورت گرفته است. در همین جا رسیدیم آیستایسه به پایان این مجله خبری رادیو زودی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شبتان بخیر.